The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
گرانو خزرمن او ویدونکو د دیور ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. ساسو کوروانه یو زمو نظر شهی
او زه اربار محمود
یو ځل بیا ساسو کوم راګرځو د مهم خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان کوټه ښار کې په وکیلانو باندې د پرونی حمله وروسته په ښار کې نن کاربندیز او بیربو دغه ځان وژون کې حمله کې د وژل شو شمیره درې او یو ته رسیدلې.
دمو مسلم باغ له مو جنازه را ل د باز محمد صاحب وکیل پدا ګرد مسلم باغ ډیر خوشاله وي پایدرک ډیر دنیا و.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د کوټي حمله وروسته غونډه کې ویلي د زرباز کامیابی دو وروسته تر هغه روز آسان ځایونه پنهخه کوي او د سینیټ چیرمن رضا رواني وایي ریاست ته به د تر هغه ری په اړه تګلارې کې بنیادی بدلون راوستل وي.
تک ریاست وہ بنیادی فیصلے نہیں کرے گی, ہم اسی طرح فائر فائٹنگ کرتے رہیں گے, ایک دن ایک جگہ واقعہ ہوگا پھر دس دن آرام سے گزریں گے.
په پختونخوا صوبه کې واکمن ائتلافي ګوندونو جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي په صوبه کې میشتو افغان کډوالو په اړه د صوبایي حکومت د تګلارې مخالفت کړي. پاکستان د صحت چارواکي وای کوټه کې د هسپتال دننه 13 ورځ شوه په 14 کې د وژل شوی تنانو شمار 3 او یو تر رسیدلی دی او د سلو نه زیات نور شوبل دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف نن په اسلام آباد او پینډه کې بیلابیل غونډې کړې. دواړو غونډو کې چارواکو په پاکستان کې دننه د تندروي او ترهګرۍ په خلاف د کوټلي ګامونو پورته کولو غږ کړی.
د کوټې پرونی غمیزې په اړه د پاکستان د حکومت د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې سازمانونو د وکیلانو تر څنګ ملګري ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ نورو هیوادونو هم په سخته غندنه کړې ده. همداشان وکیلانو د کوټې د غمجنې پیښې په ویر کې نن د احتجاج په توګه د عدالتونو څخه بایکاټ کړی وو او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې د کوټې برید مسؤلین دې زر تر زره ونیسي او ویلي دا ویر به تر اوو ورځو پورې دوام لري. بلی خواد افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بلوچستان صوبې د کوټې ښار په دغه روغتون باندې شوې تر هغه ریز برید په سختو ټکو وغانده. بلې لورې ته د افغانستان د پولې تر څنګ د پاکستان د قبایلي سیمه باجوړ کې د سه شنبې په ورځ تر سره شوې یوه بمی چاودنې کې لږ تر لږه دوه عسکر وژل شوي دي.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوان د روس صدر پوتن سره لیدلې دي. دا ملاقات په داسې حال شوی چې د ناکامه کودتا وروسته په ګامونو د ترکیه صدر د مغرب د نیوکو سره مخ دی. ماسکو کې د کارنیګي سیډنکار الکساندر وای دا سفر د دواړو لپاره ډیر اهم دی ځکه چې د دوی دواړو لپاره مغرب سره معاملات ګران شوي دي.
په داسې حال چې سوریه کې یاغي ډلې په دې هڅو بوخت دي چې بیرته د الیپو ښار د حکومت د ولکې نه واخلي. د صحي څانګې کارکوونکو ملګرو ملتونو ته د سوریه د دغه لوی ښار کړکېچنو او خرابو حالاتو راپور ورکړی دی. امریکن میډیکل سوسایټي چې صحي ډلې ډله ده د امنیتي شورا غړو ته یې ویلي دي الیپو کې ماشومان د لوږې سره مخ دي او په خپله ډاکټران هم د درملنې لپاره دوا نه لري.
جاپان وای د چین په مشرقي لانجمن سمندري سیمه کې د چین د سمندري بیړۍ د سفر کولو سره د چین سره یې تعلقات انتهایی خراب پلو روان دي. د جاپان خارجه وزارت په ټوکیو کې په جاری شوی یو خبر کې ویلي د جاپان لپاره د چین سفیر ته یې په دې حق رسمن احتجاج کړی دی. د چین سفیر خبریالانو ته ویلي د ورته په خپل ځواب کې ویلي د دې جزیرو سره نږدې د سمندري بیړو سفر یو د معمول خبره ده.
د امریکا جمهوری پال سنیټری سوزن کولنز ویلی دی ولسمشر ایتا کاندی ډونلډ ترامپ ته به رایه نه ورکوي. هغه ویلی ترامپ د ولسمشر جوړېدو لپاره لازم شخصیت ارزښتونه او تجربه نه لري او همداشان په یو لیک کې چې د امریکا ریپبلیکن ګوند د ملي امنیت 50 تنه کارکوونکو لاسلیک کړی دی خبرداری ورکړي چې ټاکنو کې د دې ګوند کاندید به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بې احتیاطه ولسمشر وي او له دوی څخه به یو تن هم ترامپ ته رایه نه ورکوي.
او ریو اولمپکس مقابله روان دي او روانو اولمپکس لوبو په سلورم ورځ په جمناستیک او لامبوزنې مقابله روان دي. په دې کې د امریکای نامتو لامبوزن مایکل فلیپس او کیټی مقابلو کې شامل دي. د امریکای د زنانه جمناستیک لوب خاړو په اولمپکس خپل برتری تر دې دمه پر ځای ساتلې ده. د امریکای ټیم د اتوار پورس د چین ټیم لا په لس پوینټونو ماتې ورکړې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اگر من اوریدونکو تاسو د دې ورځې خبرونه واوریدل او دا مهال وخت شوې دی د بلې خبرونې چې تل یې په دې ورځ تاسو ته زموږ همکار بیروس خان صاحب وړاندې کوي او د پښتنو اصل نسل باندې دغه کومه سلسله چې دوام لري تاسو ته اوس هم وړاندې کوي. ستړي مشي او په خیر راغلی بیروس خان صاحب.
ډیره مننه. او ته ستړي مشي منځه
ژوندې اوسې.
ډیره مننه پس راغلی او به په خیر راغلی
ژوندې اوسې.
ډیره مننه ګران اوریدونکو څنګه چې تاسو منځه شهید نو اوریدل زمونږ نن خبرونه هم د پښتنو د اصل نسل چې دغه کوم خبرونه په دغه هغه پړاو ته موږ رسیدلی یو چې د امیر امان الله خان او د هغه وروسته بیا چې په دې نور پښتونخوا کې د بادشاه خان تحریک شروع شوی دی نو په تیر خبرونه کې موږ هم په دغه باندې بحث کوو. په هغه کې زموږ سره ډاکټر سید وقار علی شاه صاحب راغلی وو او نن د هغې طبیعت ټیک نه دی. هغه د کوټې د پیخې د غمیزې د خونړۍ پیخې په دومره اثر کړی دی چې هغه ډېر زیات طبیعت ټیک نه دی. نو زما د هغې د کور کې خبرې وشوې او هغه له بده ویم چې پروت دی. نو نن به زموږ سره هغه برخه وانخلي. زموږ سره به ډاکټر رفیع الله خان صاحب د پروګرام د خپرونې په نیمایي کې ملګری شي. خو زموږ دوه مشران دانشوران لیکوالان پوهان د کابل نازمون سره حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. ګرانه مشره تاسو ته په خیر راغلی ویم. حبیب الله رفیع صاحب زما غږ درځي؟
بالکل اورم.
ستاسو غږ
زم تاسو ته د دی وی رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه او زموږ سره د پیښور نه زموږ د پښتونخوا او د پښتنو یو بل درون مشر او دانشور سعدالله جان برق صاحب ملګری شوی دی. برق صاحب تاسو ته هم ستړي مشه او په خیر راغلی ویم.
اوریدونکو ته او نورو ملګرو ته دغه خبره دې پکې خونه کا او بارال دا زیاده نو قسم الله دې روغ جوړ شي.
امين.
بارال دې روغ
جوړ شي. امين امين. ډاکټر صاحب ته موږ خپل هم ډېر ورته پته مو خو بس هغه هم ډېر نازک یو طبیعت خلق دی استاد دی بهرال او د پښتنو په دې سیمه چې سروان دي نو موږ خو زوړ تاریخ وایو د نننی تاریخ ته ګورو پرونی تاریخ ته ګورو پښتون په آرام نشو د پښتون وینه وچ نشو هر وخت خو چرته نه چرته د پښتون په دې زمکه باندې د وینه تو یو لکیږي او لګیا ده. دغه خو په دې باندې به هم خبرو ترازو د کوټې په غم کې سره شریک یو د یو وجود غم دی د یو وجود خوګ دی او د یوې وینې تو یدل دی. نن بمنګ هغه پړاو ته بیازو. تاسو په تیر خبرونه کې ویلو چې او امیر امان الله خان په دغه اصلاحاتو کې بیا په هغه باندې د نیوکو هغه ته د حالاتو جوړېدلو په دغه باندې به خبره تر کوو. نو امیر امان الله خان چې څنګه ډاکټر صاحب وکړل شه سی ویلو او تیر خبرونه کې ابو الله رفیع صاحب ویلو چې ځوانم وو او انقلابي مو او په تیزه سره اصلاحات غوښتل او دغه وجه و چې د هغه په مقابله کې د هغه وخت انګریز هم نه پریښود او د انګریز سره چې بیا کوم ملګری وو هغه په د دین په نامه غولول شوی وو که په پیسو اخیستل شوی وو. نو دغه هم د امین امان الله خان د خپل وطن دننه او د دغه وطن د دې چې په اختیار کې کوم نو د هغې نه بهر هم دغه سازشونه روانو. خو ځان به په دې نن خبرې به پکو چې د امیر امان الله خان په اصلاحاتو باندې او په هغه باندې د نیوکو باندې برسب تاسو په تیر خبرونه کې ویلو چې او پر روانه خبرونه کې به بحث کوو. نو زما یک تاسو ته سپارم چې امیر امان الله خان او د باچا خان دغه تحریکونه او بیا دغه حالات را رامنځته کېدل، نو ما یک تاسو په حواله
د باچا خان تحریک چې کوم نه پاره خو سوال کوم چې دا هغه خو شو لاسي ولا نه څه لري نه اختیارات نه څه نه څه هغه یو دی او بل کړی وو په سیده کې بل کړی وو. نو هغه تر خپل حدا کې کومه بوتي دی هغه ټیک ټاک کا هغه کې نو کوم ځکه به شو ګوله دا خو دی یو مجبور قوم د اختیارونه مشر وو چې سبق واخلو او هغه جوړ چې زمو مشرانو نه دا غلطی شوی وا او غلطی خو کې مشرانو نه فاران دي هغه حالات هم پدې نشته سو بهر حال د غلطه کې بل به انسان نه پاره سو ار خبره نه ده انسان زمون بابا دمن چې ونه دا خو کې خو لکه موږ دا خو کار دي چې موږ په بد نه وایو او د دا وی چې دا هغه موږ لا اوس څه کوله هغه په کار دي. نو امیر الله خان چې د ځبات ډیر خو او هغه چې په بل دنیا کې وګورئ دوه نو دا خو سوچ دا غوډ کوي چې یو چې په افغانستان د روسي پاتې دی په دې کې تر کې کول پکار دي. هو د بده مرغه ډیر پاره د ستړي ضرورت دی چې یو بوټی په عمل کې کول غواړم نو په کار ځای چې د هغه او هوا ته د موسم ته هغه کومه چې دا بوټی به دلته ولګي که اوبه نه لګي دا ځمکه د آب و هوا د پاره صحیح ده که نه ده. لکه اوس موږ که عام په افغانستان کې کرنه وو هغه خو کرنه نه وي په کار او چېرې کرنه بیا به هغې د پاره داسې بندوبست کوي چې هغه دغسې شیان په هندوستان کې نشي کرلی. نو مطلب دا چې په یو ځای کې ته یو بوټی کرې نو د هغې لپاره به دا ګوري چې د هوا د هوا د هغه مناسب ده که نه. او دا غلطي په افغانستان کې یو ځل نه دوړلو شوه. یو امیر الله خان صاحب دغه غوښتل خو دا ورته ادراک نه و چې داسې د افغانستان په سیمه کې به ولګي که نه به لګي او که چېرې لګي نو په څنګه طریقه به لګي هغه مسله دم یوه اونه راواغسته د طرقه وه په افغانستان کې د کرلو کوشش وکړو. نو ظاهره خبره ده چې ابو هوا له مناسب نه وه بل هغه له د حکمران په تور باندې دا اون کتل په کار چې مانه چاپېره دښمنان دي راسره په خوا کې د انګرېز نومې ډېر عیار دښمن هم دی د هغه د طرف نه به هم زما مخالفت کېږي او هغه اوسو دا ملا شو بازار شو دا غرور شو دا غرور دا ټول چې کوم ګونو ظاهره خبره ده چې دا خو ټول یو دغه دی او ماته مایو اوسو کې ناول لیکلی دی په باچا خان باندې خو په هغه کښې دا ټول اتشي امیر الله خان چې دور هم پکښې راغلی دی دا ټول سیزون هم پکښې راغلي دي نو په هغې کښې ما تحقیق بیا هغه زمانه کښې کړی وو هغې دپاره ډېر چې بچه سکه چې کوم دی دا د پېښور یو چوالنه پورته کول او په دا کوکل اس باندې مغه سم مضبوط سره نو هغه دلته بل یو اعظم خان نامه وه د اعظم وکړم اعظم وو دا د هغه په ډله کښې شامل وو یو معمولي غوندې غونډه غوندې ټپ سړی وو او په پېښور کښې به بیا د چاتوب دوکان کول وو. نو په مایونیتور دلته د انګرېزانو ته باندې نظر پرېوت وو دا دغه کول ته بوټ لو بیا ملشر بازار سره چې څوک لغه وو نو اسو هم چې امان الله خان صاحب نه دا اوم کتل په کار چې بی د دې طرفه به په عمره باندې د سازشونو عملي اوم کېږي لکه څنګه چې هغه او خلې شل دې نه اځنه کاغه بوتلې د تعلیم لپاره لګلې او هغه د شواله پالکې د مولانو زغو په باندې دغه په ترازو کو منی کې یو راځي کنه نو مطلب دی چې هغه کار خو وکړو خو په دې وخت وکړو او د ځمکې د ابو هوا او د موسم نه مخالف کو افغانستان ما شوه چې کوم لا هغه وخت ډېر ترستو وا نو ترکیب نه پکارو خو ترکیب خو په ټوپ نه کیږي کنه ترکیب خو دا نه لکه په دې نه او دانه د کوټې سره تمور شي هغه د پاره په اوره پکارو بیا به د ستکه په ستکه باندې خاطر غواړي نه بیا به اله د کوټې سره تسړې شي نو هغه د بته د ریوج په کار کې هغه خپل بنیادی نه وته رورو او بیا هغه نه دم شي دا نه انساني کمزوري ده شاید دا غدا خواهش وکړي زما په دل باندې زه نه واوګم خو دا کارونه خو له جلدي نه غواړي دا خو له کیږي نو بلحال دا غدا څه څنګه وایي دا درست خو د وخت مطابق نه و دا افغانستان قبایلي ژوند دیني ژوند توپیر فکري سیستم کې کوم دی د سټارې د پدې کې کوم سیستم دی او د رانو په باره کې کوم حساسیت دی هغه د دې مناسب نه چې دا شی پکې وکړي شي او هغه پکې وکړو نو ځکه دا د مطلب له هغه د پاره د دشمن د پاره خبره نه پکاري کوم له مشر بازار دی کوم د فکر دی کوم بل دی کوم د نړۍ لپاره خو باندې پکاره یا د خلکو د چټولو د برخاولو یو خبره پکاره وانه هغه وکړه هم دا غلطي بیا د زموږ ترکیب هم کړی ده هغه دغه وخت کې د سوشلیزم لپاره هم د افغانستان مکه مناسب نه و دا چې دلته کې به لږ ژوند و دا هیڅ خپل پکاره وي چې د لنډه انډستریل د سوشلیزم او نو سرمایه دارانه د سوشلیزم نو څه هغه شروع شو سوشلیزم او کومونیزم په کوم ډول هغه هغه لپاره خپل مخصوص حالات په کاري لپاره کې باغ ودا کوي خو حالات نه مناسب هغه یو دمغه انقلاب راوستو هغه هغه کو نو هغه څه لا څنګه دغه په شکل بل نو غوند مليان د الله په څول او د قبایل مشران د الله په څول او هغه شو مخته تقریبا تقریبا کوم یو څه وګوري نو دا دی یو شان غنت
فقط که یو بربر سه زه پکې یو پوینټ هم چتاس پکې وته توجه وکي فقط فرق دا چې امان الله خان اوته وې نغړم د خپل اقتدار د پاره د افغان وینتو کوم او د بل انقلاب تر ننه پورې لا ویننه نه درې درې ښه
او دا د وخت ما خو ته مو چې یو کار د وخت کوله
او
د فرصه یو مته د اګه دا نه کوله د زنادان لکه بعد از خرابې د شعر
نو
دا لټو کی نه دی وخیو کی د هر کار د پاره صحیح وخت صحیح موسم صحیح حالات چې کوم دی نو دا د مناسب وي نو د نور مته کې په څه کې چې اوم دا چې دوی د یو دم په د افغانستان معاشره کې کوم نظم راوستل نو دا معاشره آیا د دا مکه دې خپل کړلو لپاره تیار و نه تیار دغه چې امان الله خان چې کوم دی دا هغه د ګوالو په دایر چې د ګوالو مشرانو یا د څوک چې په دې رغې کې شامل دي را دي خو نه کوي خو له اندازې خطا خو څه دې کې دي شي کنه نو د اندازې خطا هغه مشهوره او دا خطا چې کوم دا د افغانستان د ګوالو خطا ګانو کې دي افغانستان ته چې کوم نقصان ورکړی دی نو دا یو خلا ورکوي نو دا چې کوم دی او ټول پښتنو ته ورکړی دی نو دا چې زه چې کوم دی نو دا کومه کومه پر راتلونکي ژوند کې دا راهنمایي په کار دی چې کوم څه کول غواړو نو دا د پاره د ټولو دا اول موږ د خپلې معاشرې چې کله په کار دی یعنی د یو زمیدار په شان باندې خپل ځمکه کتل پکار چې هغه مونږ وګورو چې د دې د پلانې په څیر کولای شي یا نشي کولای چې دا کار نشو په کې وکړو چې دا نشي لرلو د څه لپاره څه تاوان هم کوو ځان هم کړی و نقصان به دغه راځي. نو د تاریخ ته موږ دا یو سبق نهلمږي چې دغه مشران چې زمونږ وو جذبه که هر څو نیکې وي خو د اندازې غلطاتې شوي دي د وخت مناسبت ته یې کتلي نه دي بیا اختیار کړي ده او هغې د نتیجې نه هغه د فایدي کارونه چې کوم دي هغه هم په نقصان باندې بدل شول تری بنیادي طور خو هغوی فایده غوښتله د افغانستان خیلي یې غوښته ترکي ورکول غوښتل خو د اندازې د غلطا ښکار شول.
برخ سپدی زه یو وړ شان د مخلو او د دمین وروسته راځو ابو الله رفی صاحب ته چې دغه اصلاحات وسو په دې باندې خبر کوو ګران اردن کو تاسو مر سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. هغه غواړي موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
دونکو تاسو د ریوري د سره مرګري یو ځل بیا درته په بل ډول خبرونه کې چې موږ د پښتنو په اصل نسل باندې لرو په خیر راغلی وایم ستړي مشوي. ابو الله رفی صاحب تاسو د برخې خبرې په تفصیل سره واورې دي. په تیر خبرونه کې تاسو هم خپل خبرې کړې وي د ډاکټر صاحب خبرې هم وي او د برخې خبرې لګ هم پکې و. خو برخې چې سوای هغه تاسو ویلې ده خو برسه وای چې ډیر خپ جذبه به و ډیر خنیت به و خو وخت او حالات یعنی هغه به مناسب نو د دې لپاره ځکه هغه د مثال دی زمیدارم ورکه چې هغه خپل ازمکه ته وګوري نو هغه ازمکه ته دغه هغه موسم ته جوړښت ته کوم فصل په پکې خکېږي د کوم فصل به پکې نه کېږي. خو د په امیر الله خان د غازی امان الله خان په اصلاحاتو باندې راځو وخت ورته مناسب و نو حالات ورته داسې جوړ کړی شول حالات ورته داسې وو او تاسو په خپلو خبرو کې مخکې هم ویلي دي خو د ده چې کوم دا د انقلابي نظر دی دا امیر امان الله خان ځوان و جذباتي و تادیګرن دی و دا ټول سونه دي چې هغه هم د ده په هغه اصلاحاتو د ده په هغه خوب باندې هغه پوره کېدو ته پرېنه خوده خو دغه خوب دغه رښتیا یا ریالیټي چې کومه ده حقیقت دا څه و دا اصلاحات څه و؟
لومړی د ډیوی راډیو تاسو ټولو ته برخ صاحب ته تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
یا د کوټې په دې لویه غمیزه خپل خواخوږي او همدردي ښیم. شهیدانو ته د خدای جنت ورکړي.
امين.
زخمیانو ټپیانو ته د خدای صحت ورکړي.
امين.
کورنۍ ته د خدای د زړه صبر ورکړي.
امين.
او د ټولو پښتنو د لپاره د دې پیښي د زغم او د حوصلې وختنه کوم
او څه د پوهې هدایت ته متخده وکړي.
دا ډیره لړزون کې پیښه و. پاتې شو د اعلی حضرت امان الله خان خبره او د اصلاحاتو خبره. اعلی حضرت امان الله خان یا افغانانو دوه ځل انګریزانو ته داسې وخت ماته ورکړه چې په نړۍ کې د دوی لمر نه ډوبېده. یعنی انګریز نیمه دنیا لاندې کړې وه او تر دې وخته پورې چې افغانانو دوی نه و مات کړي د انګریز په مخه کې څوک نه و ودرېدل. انګریز چې چېرته تللی وو هغلته ننوتی وو او هغه هېواد یې نیولی و. په دې اساس د انګریز لپاره ډېره سخته وه چې وړکی ملت یو وړکی ولس دې په لوی استعماري او ښکېلاکي ځواک بری ومومي. خصوصا د حضرت امان الله خان جګړه چې د دوی سره یې وکړه او د افغانستان ازادي ترلاسه کړه دا د انګریز دپاره په هېڅ شکل د تحمل وړ نه وه. د انګریز تکبر او غرور په خاورو لوېدلی و او انګریز خجالت شوی و په نړۍ کې. او بل په عین حال کې انګریز فکر کاوه چې که افغانستان په دې سیمه کې د آزاد هېواد په هیڅ موجود وي زه هندوستان هم نشم خوړلی. نو په دې اساس اعلی حضرت امان الله خان هیڅ نوی اصلاحات نه وو شروع کړي. هغو غوښتل چې خپله ازادي وساتي او افغانستان ټینګ کړي. لیکن په همدې وخت کې انګریزانو ده ته دسیسې جوړې کړې. د ګوت ملا د داسې وخت جوړ شو چې امان الله خان هیڅ ډول اصلاحات نه و شروع کړي. د امیر محمد یعقوب خان د زوی په نامه یو څوک هلته په هند کې جوړ کړی و، او د هغو په نامه یې ملا عبدالرشید و ملا عبدالله پکتیا ته راولېږل او هلته یې جګړه شروع کړه. د حکومت سره وجنګېدل، لیکن امان الله خان پی بریالی شو، هغوی مات کړل. همداسې دسیسې انګریزانو ډېرې زیاتې وکړې. د افغانستان اساسي قانون یې د اسلام خلاف وباله، په هغو کې د ښځو تعلیم او د ماشومو نجونو نه ودول، دا یې غیر اسلامي کارونه وبلل. په دې اساس انګریزانو ملا تړلې وه چې د افغانستان ځوان حکومت به رانسکوروي. نو په دې اساس که امان الله خان هر څومره د دوی سره نرمي کړی وای، دوی نه شوای زغملی چې افغانستان دی آزاد وي، او افغانستان دی د انګریز په څنګ کې، افغانستان دی د هند په پوله یو آزاد او خپلواک هیواد وي، او انګریزان دی په هند کې آرام کینی. نو په دې اساس د انګریزانو د سیل لومړۍ ورځې نه روانې وي کولې، او بالاخره کله چې حضرت امان الله خان په 1928 کال کې په سفر ولاړ، د دنیا په شپږ میاشتنی سفر، په دې سفر کې هم دوی ډېرې دسیسې ورته وکړې، ډېر مسایل یې رامنځته کړل. خصوصا کله چې حضرت امان الله خان انګلستان ته ولاړ، انګریزانو ورته وویل چې ته باید روسیې ته ولاړ نه شي. حضرت امان الله خان ورته وویل چې زه د یو آزاد هیواد پاچا یم، د ازادي لرم چې هر هیواد ته ولاړ شم. زه د دې لپاره نه یم راغلی چې د انګریز امر واورم او د غور له مخې زه کوم هیواد ته ولاړ شم او کوم ته ولاړ نه شم. هغه ته اختیار ورکړی و چې که ته روسیې ته ځې بیا به حالات ښه نه وي. نو په دې ترتیب انګریزانو د ده د سفر په دوران کې دلته لاس راوغت کړی و، د غلو یوه ډله یې جوړه کړې وه، او د هغو سره یې ځینې خپل مزدوران یو ځای کړي وو. کله چې حضرت امان الله خان راغی او هغو اصلاحات شروع کړل، د هغو اصلاحات اسلامي ضد نه وو. مثلا حضرت امان الله خان د جمعې ورځ د رخصتۍ په ځای هغه یې رسمي کړې وه، او په هیواد کې پنجشنبه یا د زیارت ورځ رخصتي کړې وه. د دې هدف دا و چې انسانان یا مامورین په هفته کې یوې ورځې ته ضرورت لري چې تفریح وکړي. د اعلان کړی و چې د زیارت په ورځ تفریح وکړي، او د جمعې په ورځ تر 12 بجو پورې دفترونو ته راشئ. کله چې 12 بجې شوي د دفتر نه ووځئ، ولاړ شئ د جمعې مونځونه وکړي، د خپلو کورونو ته ولاړ شئ، د خپلو بچیانو سره ووسئ. په دې کې هیڅ د اسلام ضد خبره نه وه. یا مثلا د دې دیوبند ملایان چې انګریزانو برالېږل، په هغوی بندیز لګولی و. نو داسې وړې وړې خبرې چې د دې اصلاحاتو را شروع کړې وې، د دې ټولو نه انګریزانو غلط تعبیرونه وکړل، خلک یې را وپارول. مثلا امان الله خان غوښتل چې ترکیې ته یو شمېر نجونې ولېږي، او دا نجونې په ترکیې اسلامي هیواد کې د طب زده کړې وکړي. طب زده کړي څو بېرته راشي، د ښځو د مرضونو ناروغي باید د ښځو ډاکترانې وکړي. نو داسې یو منظم پروګرام د جوړ کړی و چې په هغو کې نه افراط و، نه داسې خبرې وې چې هغه د دې باعث شي چې په افغانستان کې انقلاب راشي. لیکن انګریزانو د دې هر څه نه استفاده وکړه. مثلا د ملکې سوریا عکسونه یې چاپ کړل، مونتاژ یې کړل، او هغه یې په لوڅ ډول نشر کړل. نو دا د انګریزانو یوه دسیسه وه. یا هغه نجونې چې روانې وې ترکیې ته، د هغو په مقابل کې یو شمېر خلک را وپاڅول چې دا د افغانستان بې ناموسي ده چې نجونې پردیو هیوادونو ته ولاړې شي. یو شمېر کسان یې په تورخم کې ورته کېنولي وو، هغه نجونې تېرې شوې وې چې دوی راغلل، بغاوت یې شروع کړ. په دې ترتیب انګریزانو راز راز دسیسې روانې کړې چې د افغانستان ځوان حکومت رانسکور کړي، او د افغانستان خپلواکي د منځه ولاړه شي. په تېر پروګرام کې موږ تاسو یاده کړې وه چې انګریزانو د امان الله خان سره او د پاچا خان سره دښمني کوله. د دې دښمنۍ نوعیت سره بیل و. امان الله خان دی و مستقل هیواد پاچا و مستقل پروګرامونه درلودل د انګریز لپاره درد سر و انګریزان ویریدل د انګریزان سره لوی ویره دا و چې د په وسیله به په هند کې خلق تنظیم شي منظم بشي لکه څنګه چې د خلافت تحریک او د هجرت تحریک دا وشو افغانستان ته راغلل او افغانستان د دې تحریک مشرانو ته هرکلی ووي لیکن په مقابل کې انګریزان خپل جاسوسان هم پکې را لېږلي وو چې دلته حالات خرابول او د افغانانو د هجرت د کسانو ترمنځ یې مخالفتونه را پیدا کول دا ټول مسائل د انګریزانو تر نظر لاندې وو یعنی انګریزانو تصمیم درلود چې په هر ډول کېږي باید د امان الله خان حکومت د منځه ولاړ شي نه هماغه وو چې امان الله خان کله چې بیرته راغی وی لیدل چې یوه سلسله تحرکات او تحریکات شروع شوي دي دا د مقابلې نیت غوښتل چې د سولې له لارې وشي لیکن کله چې خبره جګړې ته ورسېده ده وویل چې زه نه غواړم چې د ما د قدرت سر افغانان سره ووژني زه قدرت پرېږدم او دا قدرت د پرېښود ولاړ قندهار ته لیکن د قندهار خلکو ورته ووی چې قدرت به نه پرېږدي بیرته به ځي کابل ته دا یو د قندهار نه یوه ډله کسان ورسره راغلل چې هغه د فی سبیل الله مجاهدینو ډله وه هغه ورسره راغلل غزنی پورې هم را ورسېدل ارواخا د علامه حبیبی د خدای وو به چې هغه هم ورسره وو هغه په غي وخت کې د ټول افغان مدیر وو هغه ما ته قصه کوله وکړه چې غزنی ته را ورسېدلو اعلی حضرت امان الله خان سیری واستول غزنی ته یو دوه کسانې راولېږل چې حالات وګوري چې څه حال دی موږ وی را روان وو چې په دې کې د سهار په خړه کې وځای ته را ورسېدو چې د یو چا مړی د ټلیفون په پایا پورې تړل شوی وو په دې د دې مړي په لاس کې یو کاغذ وو چې باد واهه اعلی حضرت امان الله خان څوک ور واستول چې دا کاغذ راوړی څه دي پکې کاغذ یې چې راوړ وای په ډېر بد ملایي خط پکې لیکل شوی وو چې دا د غلجو لخوا درانو ته میلمسکیا ده دا کاغذ چې اعلی حضرت امان الله خان ولوست هغه وای ډېر هغه شو سترګې بېغونه غټې وې نور یې پسې سرې شوې او غټې شوې او بالاخره امر یې وکړ چې بیرته به ګرځو ځکه چې خبره چې د غلجي او دراني دښمنۍ ته راغله زه داسې دښمني نشم کولی زما ټول افغانان ورونه دي ټول افغانان سره ورونه دي زه نه غواړم چې د قومونو په نامه دلته جګړه پیل شي هماغه و چې د غزنی نه بیرته وګرځېد او کابل ته رانغی نو په دې ترتیب د نه غوښتل چې افغانان ووژل شي لیکن انګریزانو پتیلې وه چې دا کار وشي هماغه و چې د غلو ډله یې راوسته هغه په حکومت قابضه شوه او بالاخره هغه مړینې او هغه تلفات چې اعلی حضرت امان الله خان نه غوښتل هغه وشول او په دې انګریزان خپل هدف ته ورسېدل او هغه ځوان حکومت چې هم یې افغانستان آبادولی شوی او هم یې د هند ازادي غوښتونکو سره مرسته کولی شوی هغه حکومت یې رانسکور کړ اعلی حضرت امان الله خان چې کله د نړۍ په سفر روانېده هندوستان ته راغی په بمبئی کې هندوان او مسلمانان ورته راټول شوي وو د ده هرکلی ته نو بیا د په خلکو غږ وکړ چې زه نشم کولی چې د تاسو ټولو سره ستړي مشي وکړم تاسو مسلمانان هم یو نماینده راواستوئ او هندوان دی هم یو نماینده راواستوي زه به د هندوانو په نمایندګۍ د یوه کس سره او د مسلمانانو په نمایندګۍ د یوه کس سره خدای روغبړ وکړم او ستړي مشي به ورسره وکړم کله چې هندو مسلمان راغلل د ده ستړي مشي ته ده ورته وویل چې لومړی تاسې په خپل منځ کې ستړي مشي سره وکړئ خپل اختلافونه د منځه یوسئ بیا به زه د تاسو سره ستړي مشي وکړم نو په دې اساس دا د انګریز دپاره ډېره سخته وه چې د هند په هند کې هندو مسلمان سره یو شي او انګریز ونه توانېږي چې هندو مسلمان سره وجنګوي نو دا مسائل هم چې انګریزانو خپل دستي او توطئې جوړولې او بل اخره په دې بریالي شول چې په افغانستان کې جګړه رامنځته کړي او بل اخره دوی په دې وتوانیږي چې په هند کې پاتې شي. او د پاچا خان سره د دوی مبارزه هغه په هیواد کې دیننه و. پاچا خان په هندستان کې ژوند کاوه او هغوی و سیاسي مبارزه کوله. په لومړي سر کې اجتماعي مبارزه وه. انجمن اصلاح الافاغنه وغوښتلې چې پښتانه سره یو کړي، ناوړه رواجونه ځینې وباسي، تعلیم ته یې وهڅوي. بیا وروسته په دوهم قدم کې د خدایي خدمتګار رامنځته کړ چې هغه یوه سیاسي ډله وه، لیکن د هغو لاره هم هماغه د انجمن اصلاح الافاغنه لاره وه. په دې ترتیب پاچا خان د عدم تشدد له لارې د بشری او د نو له لارې د احتسابونو له لارې له دې لارې خپله مبارزه پر مخ بوزي، لیکن بیا هم انګریزانو پرې نه ښود. د ده په جلسو باندې بمباری وکړي په تنګي کې، په قصه خوانۍ کې، په دې ځایو کې د پاچا خان ملګري شهیدان کړل، لیکن دوی بیا هم اصلي ته لاس ونه غځاوه او هغه مبارزه یې کوله، مدني مبارزه. لیکن انګریزانو د مدنیت په نامه په دنیا کې وحشت خور کړی وو، په سیمه کې وحشت خور کړی وو، په هند کې وحشت خور کړی وو. نو په دې اساس د پاچا خان مبارزه په بل شکل روانه وه او تر اخره پورې روانه وه. او د انګریزانو لپاره د پاچا خان مبارزه ژوره مبارزه وه، مهمه مبارزه وه، لیکن وسلواله نه وه چې دوی وډار شي او دوی وویری چې په هند کې به د دوی لپاره مشکلات پیښ شي. البته دوی وکړای شول چې په هند کې د هندو مسلمان ترمن درز واچوي، او کله چې انګریزان د دې سیمې نه ووتل د انګریزانو سره دومره جګړه ونه شوه لکه هندو مسلمان چې سره ووژل. او بل اخره داسې حالت راغی چې انګریزان د خلکو هیر شول، هندو مسلمان سره دښمنان شول، او دا دښمنی تر اوسه پورې په ځای پاتې ده.
ابو لرفی صاحب، نو سره د مونږه همشتن زده وایم په افتخار سره چې د ځوان کل نماینده زمونږ دانشور او زمونږ د تاریخ یو استاد د آرکیالوجی او د همدغه تاریخ دی ډاکټر رفیع الله خان سره مرګری شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. نن را سره ډاکټر وقال شاه صاحب نشته، د هغې طبیعت ښه نه دی، د کوټې د پیښې پې ډېر زیات اثر کړی، نو هغه طبیعت ټیک نه و. خو برق صاحب را سره د هغوی خپله خبرې وکړې، ابوالله رفیع صاحب خبرې خو تاسو سره برخه واورېدې، د امیر امان الله خان او د دغه باچا خان د دور خبره کوو. خو څنګه چې دغه وویل ابوالله رفیع صاحب، چې کله انګلینډ ته لاړو برطانیا ته د خپل یورپ په دوره کې، امیر امان الله خان نو په برطانیا کې ته وغوښتل شو چې ته به وروسته نه ځې، او هغه ورته وویل چې زه خو د یو آزاد مملکت، د یو آزاد هیواد، یو آزاد مشر یم، نو دغه خو به زما خوښه وي چې چېرته لاړ شم چېرته لاړ نه شم. خو هغې ورته یعنی دا وویل، ګوته ورته وسنډله چې که چېرې داسې دې وکړل نو د دې به تا دپاره نتیجې چې وي دا به پایلې به ښې نه وي. نن هم د پاکستان او د افغانستان په دغه باندې جګړه ده چې پاکستان وایي چې د افغانستان د خارجه پالیسۍ واګری د پاکستان سره شي. خو زه یو بلې خبرې ته راځم، دا چې انګریزانو همیشه تن د دې هند لخوا که په دې موجوده تاریخ کې په دې وګورو او زور تاریخ ته هم لاړ شو، نو داسې ښکاري چې د هند لخوا په افغانستان کې ډېرې لاسوهنې شوي دي او د افغانستان د نیولو ډېرې هڅې شوي دي، او په یو رنګ کې په بل رنګ کې دغه پالیسیانې روانې دي. خو د هند او د انګریز او د افغانستان او د امیر امان الله خان په دې اړه باندې خو به تاسو هم خپل څه ویلي او څه به وایې خې، نو که تاسو پکې را سره هم خپله برخه واخلئ.
عام طور خو دا دشي پیریډ توس موږ راغلی و چې ظاهر خبره ده چې زماره فارو کې مشکلات به وي او چې کوم چې عام یا جنرال خبري دي نو هغه علمان دي ظاهر ده بیا لږ ډیر ګوندې شوږي چې دا چې کوم دا دغه دور دا حالات دي بدې علاقه کې او سامراجي قوت دې او طرف ته بل طرف ته چې دینو هغه عوام دي عوام او یا بل طرف ته د افغانستان حکومت دي عوام څنګه چې وته ویل حبیب الله رفیع صاحب ویل چې باچا خان دي مبارزه یا بیا د مسلم لیگ او یا بیا د کانګرس والا د هر چا چې ده ظاهر خبره دا هغه عوامي مبارزه وی زیاته او بل طرف ته هغه ریاستي مبارزه ده د افغانستان د طرف اگر چې داږي به شامل نه هم چې کوم قومونه دي هغه ولاړ دي نو په دې ټول کشمکش کې کوم دي د انګريزانو چې کوم دغه طاقت ده نو په دې کې به لوکل او عوامي عوامل هم شامل وي چې داږي دغه چې کوم شکست دی په دې علاقه کې یا د دې نه بیا وتل دي دا وتلو په معنا کې زموږ نو دا ډېر مضبوط قومي عوامي یا چې کوم ریاستي د دې مشکلات په خو نو دا غي نتیجه به هم وي خو د دې سره سره چې کوم دی نو دا به مونږ په دغه یو پوره غټ پس منظر کې ګورو یاغه د اولنی او د دویم جنگ یازین یا لوی جنگ چې کوم دی دا غي په نتیجه کې چې کم د انګريزانو طاقت او دا غي سره سره ټول یورپ کمزورې شو نو دا شي چې کوم دی دی یو ډیر غټ یو رول په دې هر څه کې ولوبو او دغه قوتونه چې کوم دی په دې باندې مجبور شو چې هغه د دې علاقونه وځي نو په دې کې بیا چې ظاهر خبره ده دغه چې کوم د دوه جنگونه دي نو په دې کې بنیادی چې کوم قوتونه شامل دي یا ریاستونه شامل دي نو هغه د یورپ دي دواړه طرف ته علاوه د ترکی نه خو د ترکی په خپل مطلب داږي سټیټس تاسو ته معلوم دی چې هغه په دغه دور کې کوم دی نو یورپ او ایشیا په دواړو کې ټول یو خلافت او یا بیا د جاپان نه نو په دې سب باندې خو هغه کم چې د جنگ فرانټونه هم دي مختلف خو بهرحال کم چې بنیادی اکټرز دي په دې کې نو هغه د یورپی ملکونه دي او دغه یورپی ملکونه چې کوم دي هغه د دې دور پورې هغه کالونایزر دي هغه سامراجي قوتونه دي هغه ټول دنیا یا افریقا او ایشیا چې کوم دنو په دې کې خپل دغه نو آبادیاتی سیستم چې کوم دي کالونی چې کوم دي د جوړې خو د امریکای په دې دور کې چې کوم دي هغه هم تاسو په تړه چې دا ری رول چې کوم دي نو هغه د دې یو سامراجي قوت په دغه دور کې نه دی پاتې لکه هغه حکم ګورو دا غي چې کوم ازادي ده په 1776 کې نو په هغه ټیم کې هغه په خپل ځګم دی هغه د برتانیې نه ازادي واغستل او دا غي چې کوم هغه عین دی او دا غي چې کوم هغه پرنسپل دی نو هغه په دې بنیاد دی چېره په کوم ځای کې د ازادۍ تحریکونه وي په کوم ځای کې ازادي پسند خلک وي او خپل مبارزه کوي نو په کار به چې دا غو سپورټ وکړي چې هغه څه یو اخلاقي او سیمبالیک سپورت کم از کم داغي پکار دي بیا دغه پالیسی چې کومونه دا تقریبا مستقل تور روان ده او د دغه پوری د دې دویم جنگي اجي مو پوری تقریبا دغه خلک چې کم دین او هغه دومره په اکټیو طریقه باندې په دې سامراجي پروګرامونو کې نو شامل او ځان به بهر ساتلو د دې سيزونه دا بیا د دویم جنگي عظیم کې چې کله هغه بیا ایښو هغه ستل او دا غینه بعد چې کوم دی دا د دنیا په دوه بلاکه کې تقسیم شو یو طرف ته دي کوم دی روسیا شو دویم طرف ته دا بلاک چې کوم دی دا سرمایه‌دارانه بلاک نو دا غي لیډینګ چې کوم دی امریکای کولو خو امریکای ته دا رول په سبونیات کې راغی پسند ته ښه راغی چې دا غي و دي هم چې کوم دی نو هغه د یورپی دنیا چې کوم دی د خپل دننه چې کوم منځني تعلقونه دي دا غوښ چې کوم دغه مبارزې دي دا غوښ چې کوم جنگونه دي دا غي په نتیجه کې دومره کمزوري شو چې هغه نور مخکې دغه چې کوم رول لیډینګ رول نه برتانیې کولې شو نه فرانس کولې شو نه بلچا کولې شو بهرل بلکې هغه په خپل د د امداد په دغه کې صورت حال کې چې هغه ته خپل امداد میلاو شي ځکه چې تاسو ته پته ده چې کم گریٹ ڈپریشن چې ورته موږ ته وایو چې هغه د دواړو جنگونو په منځ کې چې کوم دی په دغه دور کې په دې کې پاتې شوی دی او گریٹ ڈپریشن هغه خو بیا داسې ده چې د یورپي ملکونو ټول هغې لکه ډېر زیات په اکنامیک یا په اقتصادي حواله باندې راغورځېدلي وو په دې صورت حال کې چې کوم دی د یورپ د برطانیې لپاره دلته یا د افغانستان پر خلاف باندې نور عملیات هول یا بیا په دلته چې کوم دی سیاسي تحریکونه د باچا خان دی له ګاندی دی له مسلم لیگ د هر چا تی دی دا غي هغه سپریشن په پوزیشن کې مخکې دی نو او په دې کې د په خپل چې کوم دی یو بل غټه خطر و یورپ ته او هغه خطر چې کوم دی نو هغه د روس تر طرفه کوم چې دغه کمیونیست او سوشلیست انقلابونو یو دور شروع شو او ځکه چې موږ پته چې دغه دور کې تقریبا په مشرقي یورپ زیاتې علاقې چې کوم دی نو هغه تقریبا دغه انقلابونه پکې راغلي او دغه خپل انقلابي حکومتونه پکې جوړ او د سوویت رشیا چې کوم د یو ایس ایس آر یې سره جوړ شوی وي نو په دې حساب کې په بقایا چې کوم یورپ دی نو په هغه کې دومره هغه پاور نه و ځکه چې هغه خپل دغه قوتونه چې کوم دی دغه تحریکونه چې کوم دي دا لفتست دا پکې ډېر زیات مضبوط روان او د دې لپاره بیا اغه مختلف پروګرامونه امریکای په خپل لیډرۍ کې شروع کړل لکه هغه کې مارشل پلان نه غي دغه دویم جنگي عظیم نه بعد یو بل یو پروګرام یو اکنامیک پکې دغه هغه خاص نیم زمانه یې شو نو په دې حساب باندې د دې کوشش ته چې په دې یورپي ملکونو کې چې کوم اوس دا کمزورې پوزیشن دی د ریاستونو او د دې چې کوم د دغه کمیونیستو انقلابونو یا دغه تحریکونو نه کومه خطر ده نو دا غي مخنیوي کول چې کوم د دې مارشل پلان او د هغه بل پلان چې کوم دا غي پروګرامو چې دا موږ په دې علاقو کې د دې مخنیوي وکړو چې دا نور خور نشي نو خبره مې دا کوله چې دا غو په خپل اکونومیکلي دې حالت راغلی او چې هغه ته په خپل دومره غټه خطرې ویني په دغه پوزیشن کې چې کوم دی په دغه حالاتو کې هغه نه په انډیا کې مخکې پاتې کېدل شي او نه بیا د افغانستان یا د نور علاقو کې لکه دغه چې کوم یو تضاد دی کوم اختلاف دی یا کوم جنگونه دي او دښمنه دي دای هم نشي افورد کولای دغه هم داغي د وسنه بهر خبره نو په دې حساب باندې دا چې کوم دی د دلته د نن زمو کې کوم تحریکونه دي داغي مضبوطیا په خپل ځای او د دینه بهر چې کوم په یورپ کې او د دوو جنگونو په نتیجه کې چې هغه خلک په خپل سم رکمزوري شو نو هغه داغي زمونږ دلته تحریکونو طرف ته هغه په خپل ظاهر خبره چې بیا هغه وډه ورکړه یا دې ته استحکام ورکړه د لاخه مضبوطه شو نو په دې حساب کې چې کومه د آزادۍ تحریکونه دي یا د افغانستان د امنیت خلاف کوم څرګر لري نو زیات خو پکې ظاهر ده ما او ال بار بار چې د دې په خپل غستین چې کوم دی د دې کوم هغه طاقت دی هغه په خپل ځای او کفرس کا دغه حالات الته د شنو دی نو بیا به هم دا چې دونه په اسانه باندې او دومره په لن وخت کې کوم دی د آزادۍ او دغه قوتونو ته دا شکست نه ورکول ممکن نه وو نو په دې حساب باندې کدا امان الله خان او یا مطلب د سید افغانستان د طرفه چې کوم سیزن شي وي نو په دې کې ډیر خو ظاهر ده کومګې د دې پوینټ اف ویو نه ګورو چې را دا د ازادۍ یا بیا د استقلال او د دې سره سره مطلب کوم چې هغه یو قومي تشخص وي
خپلواکي
او دې او کدا غي په دغه کې خو بیا ټیک دي او کوم د نور پوینټ اف ویو نو ورته ګورو نو کې دې شي چې بیا دا غي په پالیسو په دې سيزونو کې کمزوري هم راغلي دا تاسو ذکر وکړو چې را امیر امان الله خان ته ویل چې تاسو به نه ځئ دغه
روسته
نو ظاهر ده کوم چې واره ملکونه وي کوم چې کمزوري وي او بیا چې څومره څنګه مضبوط دغه سره نو باغې کې بیا دغه شان یو خپلواک حیثیت تیریټیکلی خټیکته چې په مائده باندې وشو په کاغذ کې راغی د خطونه به وشو او عملی تور مطلب دا سړی چې دی دا ریاست چې دی دا څومره مضبوطه دی دا څومره آزاد دی دغه دی کې بیا چې کوم دی نو سزا درځي نو په دې حساب باندې په بعضې حالاتو کې بیا لیډرشپ ته په کار وي اکنند هغه د نن نه مطلب سل کاله مخکې د هغه مونږ ډېر خو زوړ تاریخ کې کتی شو چې کوم سیاسي مصلحتونه وي چې دا غینه کار واخستې شي ځکه چې زما په خیال لیډرشپ وي چې دینو دا یو سترنګ ویژن وي ویژن یو سترنګ نظر وي او د دغه نظر حقیقت ته ترانسلیټ کول عملی کول چې کوم دي دا لیډرشپ دی نو کفرس کا مونږ د داسې باندې په اردو کې چې ورته انا وي یا په پښتو کې ورته کېدی شي هغه ما په خیال هود هود چې کوم دی چې مونږ په خبره باندې او یا بیا مطلب دا چې غیر دغه والا چې پاره کې مطلب دغه نه وي ویژنری نه وي ویژنری چې وګر نظر کې نه وي ما په خیال کده چې په تاریخ کې لیډرشپ غلطیا نه کړی وي چې هغه مونږ ډرامټایز هم نه کو ځکه چې کومنګ فرص کا د سې سیزنونه دا غینه مطلب مونږ رومانټیسایز کوو هغه مونږ ډرامټایز کوو نو خو هغه غلطیانی مونږ ریپیټ کولې شو بار بار ځکه باچا خان باندې چې یو ځکه ما قتل په یو کتاب کې په پښتو کتابو چې دغه هغه کې هغه ویل چې را د باچا خان یو غټ غلطی دا کړې ده چې د پښتنو د ازادۍ پروګرام چې کوم دی د پښتنو مبارزه چې کوم ده نو هغه د په داغي هغه تشخص د جداونه ساتل شو بلکې دا دی ډېر غټي مبارزي صد وړه او دغه هغه کې ویل چې موږ ته نقصان نه وړي اوس د دې خبرې دا دی سړی اعتراض دی ضروري نه چې په دې کې څومره وزن شته څومره نشته خو بهرحال په دې حواله باندې دا خبره چې کوم دی لکه د سوچ خبره کم از کم ده چې سړی په مخ کې سوچو کې یاد دې سنجون او کې مخ کې چې په دې خبره کې څومره وزن دی کفرس کا دا چې نه شو نو بیا به څه وکنه نو بهرحال مین پوینټ دا دی ما چې تاریخ په کار کې موږ په داسې سړو دماغ وګورو چې په هغه کې د لیډرشپ غلطیانې چې کمی دي چې هغه موږ ډېر حقیقت پسند غونتې اپروچ ورته وکړو او چې دا سیزونه په موجوده دور کې او په راتلونکي کې دوهراونه شي
برق صاحب د ډاکټر صاحب چې کوم خبر وکړه د دغه خو وختي تاسو جواب وویلو چې د باچا خان سره سمره هغه سمره وسو او هغه په کوم حالاتو کې لګیا و خو بیا هم دغه پښتنه چې راپورته شوې ده ډاکټر صاحب وایي چې او باید په دې باندې دي نورم د ریسېړنه دی وشي آیا دغه پښتنه واقعي په خپل حیثیت کې خپل ذات کې جایزه ده او کنه د باچا خان حالت چې کوم دی لګي بیا وته هغه کو نو ډاکټر صاحب ته به هم د دې ستاسو دا دغه بوتور ورسیږي او زمونږ اوریدونکو په ذهن کې بلیو پښتنه راپورته شوی نو هغه ته هم د دې جواب وایو
نو خو دا خبره غواړي دا چې اعتراضات چې موږ کنا دا یو لپاره هم مخکې دا خبره کړې و چې دا مشران چې موږ نه دا هم انسانان وي دا څه ده اسمان نه ویرا کو شو چې نه دی بوله ولا تا نه یا زبنا مو بغیر خو په دې وخت شو د حالات مجبوری شي شو د واش مجبوری شي د سړي د مو وخت نه راځي د مو او سلام نه وي نو دا څه د نړۍ هغه خبرې خو دې موږ خو په منځنه یا په مرکزی خیال او په مرکزی له باندې خبره کوم کنه چې دا تحریک کوم وو نو دا څو نو زما په خیال کې خدا وخت لږ لږ لاندې کنه
هاو
وخت نه لګا
نو موږ سره 15 منټه دي
هاو خبره خو دې
هاو
او با څه خبره نه دې خبره نشي ته دي خو هغه خو دې سم مجبورې وي لکه مثلا کاله سره الهاق کو دا دا کوم مجبور و دغه ته مقامي پارٹی و او هغه یوازې د انګلیزانو او ځان نشونی و چې ته یو لوی سوري یا دی یو اونې په ناکه بل بو ولا پکارو نو علي چې مسلم دې جام دې شکاس کړو چې دا موږ تاسو سره له وګو مسلم دې ورغانو کوو بیا علي سره کامل سره اتحاد دې لپاره وکړو
چې هغه یو لوی تحریک دی، نو انګریزان به په دوی باندې د ګزار کولو نه لږ یریږي یا به داسې ډول ګزار ته باندې نه شي کولی. نو کانګرس سره د الحاق کې هم دغه یو وجه وه چې
او بل دل چې برق صاحب زه یو پښتنه بلم کوم، هغه دا چې کله هندوستان کې پښتون غلام دی نو ابد هندوستان سیاست کې کنه هغه به ګندې د کابل سیاست، خو کولی نه شي ځکه چې اخو د کابل نه کټ دی، اخو د هندوستان په چوکاټ کې غلام دی.
بالکل
اوس بزو رفی صاحب ترازم او هغه دا چې تاسو د ډیورنډ کرخه خبر وکړه د امیر امان الله خان خلاف هم د پکتیا تک خلک راوستل شول د هند او دغه کوز طرف نه د لر پښتون د خاورې نه بوته وایو، نن هم حالات دغه دي او که د روس خلاف جګړه وشو نو هم دغه د پاکستان خاوره د پښتنو خاوره چره د اوکارې ده. د دې خمانه دا ده چې د پاکستان جوړښت چې د حبیب الله رفیع د تاریخ په اوږدو کې چرته ګورو، نو دا د ګندی د کوم پلان برخه وه، ځکه چې د روس خلاف به هم دا اسلام مذهب هم دغه پښتانه افغانستان کې یا افغانستان د قوم د ملک په حیث باندې د هغې خلاف جنګول کېده. د مخکې نه دا دومره اوږد پلان و، ځکه ورته د ډیورنډ کرخه راښکلې شوې وه.
خبره هم دا ده یعنی پښتانه په دې سیمه کې انګریز ما ووایي چې انګریز د دې نه وړاندې د هېچا د لاسه ماتې نه وه خوړلې، پښتنو ماتې ورکړه او د همدغې ځای نه انګریز د پښتون سره کینه پیدا کړه او دښمني پیدا کړه او تر ننه پورې انګریز بوخت دی د پښتنو سره دښمني کوي. او بالاخره موږ چې تاریخ ته ګورو د انګریز ماتې هم د همدې ځای نه وه، شوروی ماته هم د ام دی ځای نه و، د امریکای سره هم همدلته مشکلات پیښ شول. اوس زه فکر کوم چې ټولو نړیوالو طاقتونو د پاکستان په شمول ټولو لا سره یو کړی دی چې پښتانه وځپی په پښتنو باندې جنگونه تحمیل کړي، پښتانه ووژني. همدا اوس موږ تاسو ګورو په دې سیمه کې چې وژل کېږي ټول پښتانه وژل کېږي. د دې نه ښکاري چې یوه لویه نړیواله د سره منځته شوې چې پښتون د هغه حالت نه وباسي چې بیا د چا سره مقابله وکړي. پښتون باید وځپل شي، پښتون باید ووژل شي، ځکه د پښتون هغه غرور او احساس هغه باید د منځه ولاړ شي. په دې اساس اوس که امریکا ده که انګریز دی که روس دی، موږ تاسو ګورو په دې اوسنیو پیښو کې تېره ورځ چې کوم هلیکوپټر افغانستان ته راغلی و د پاکستانه، هغو کې روسي کسان هم ناست وو، روسیان دلګا راغلي دي، امریکا هم ورسره سازش کړی و چې دا باید په دې لاره راشي. نو خبره دا ده چې اوس ټولو لاس یو کړی، امریکا، روس، انګریز، خصوصا انګریز، دوی په ګډه غواړي چې پښتانه په داسې شکل وځپي چې بیا د سر پورته کولو نه وي. تاسو فکر وکړئ دا د کوټې پرونۍ پیښه، په کابل کې چې پیښې کېږي، په پېښور کې چې پیښې کېږي، دا ټول د یوې لړۍ لړۍ دي او دا ټولې د همدې لپاره دي چې پښتانه باید وځپل شي او پښتانه باید ووژل شي.
په دې باندې به
پښتنو لپاره یو هغه پکار دی، یو فکر پکار دی، د ویښتابه یو حرکت ورته پکار دی. دوی باید پوه شي
په دې باندې به
سره دښمني کوي او دښمنان یې ډېر زیات، د دې دښمنانو په وړاندې باید دوی ویښ شي که نه وي پښتانه د دښمنانو لخوا بیخي
په دې باندې به په روانه خپرونه کې خبره هم کوو. او زمون سره اوس دلته کې نور وخت نه لرو، ډېر وبخښئ ابو الله رفیع صاحب، ستاسو هم ډېره زیاته مننه، خوږه شپه درته غواړم. استاد الله جان برق صاحب خوږه مشره، تاسو ته هم خوږه شپه غواړم. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، تاسو ته هم خوږه شپه غواړم. او ګران اوریدونکو، زما لخوا او زما د همکاري نهید سار لخوا تاسو ته هم خوږه شپه. په مخه مخه.